د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون باچا یو ور بیا تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی حکومت د هغه اقدام په اړه وری چې غواړي له طالب سوالو سره د امن خبرو په لولو په لړ کې وکړي. د غرض په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو د کېدونکې ګډې غونډې په اړه د افغان چارواکو دریځ هم اوري. تر څنګ په کراچۍ ښار کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم غړي د نیول کېدو، په جلال آباد ښار کې د باچا خان پر افکارو او ویناو د جوړ شوي یو انځوریز نندارتون حال درکو. د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې فرخنده وزیر یې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ټولو پارلماني سیاسي ګوندونو سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر عمل رابطه کوي. د افغانستان حکومت وایي په لندن کې په کېدونکې درې اړخیزې غونډې کې به د پاکستانی چارواکو نه د ملا برادر په اړه پوښتنه کوي او د امریکایي استخباراتو لخوا د جرمن چانسلر انګلا مرکل د ټلیفوني سرنیو وروسته د دغه هیواد استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سرکاري خبري اداره اي پي پي واي وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پورز د کورنۍ چارو مرکزی وزیر چودري نثار ته هدایت جاری کړی دي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دي د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبري وکړي. په اسلام آباد کې نواز شریف د چودري نثار سره په دغه خبرو کې ویلي د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په دې اړه د دوی په حکومت د اعتماد څرګندونه کړې او وایي د پارلماني ګوندونو غړي دې ځانونه د دې عمل حساب وګڼي. وزیر اعظم دا هم ویل د امنیت نه بغیر یې هیواد اقتصادي پرمختګ نشي کولی. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانی د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستانی چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. د ولسمشر حامد کرزي بیان ایمل فیضی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی دوی ته یې ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره هم څه رابطه نه ده شوې. ایمل فیضی وایي
مهم محور باید مذاکرات د سولې پروسه ای د افغانستان او د افغانستان دولت د مخالفین سره د مذاکراتو موضوع، د ملا برادر موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي دغو سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره سي. دغه کلیدي مسایل دي چې په دغو باندې خبرې کېږي.
که څه هم چارواکو تر اوسه د دې درې اړخیزې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ایمل فیضی وایي دا سل ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا غړي به هم پکې ګډون کوي. تیره ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد آصف توخی په کور ځانوژن کې بریز شوې چې پکې خپل حمله کوونکو یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیس ژوبل شوي دي. د پولیسو د کمانډر محمد آصف وایي زیارت زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ لپاره کور ته ورتلل چې پکې د ځانوژنکو یو ډله هم ننوتی و. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ځانوژن کې بریدګر چاودون کې مواد په پټکی کې کې خودي وو. د برید ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. په کابل کې د یو افغان او یو بهرني عسکر ترمنځ جګړې کې افغان عسکر وژل شوی او نړیوال عسکر ژوبل شوی دی. افغان او نیټو چارواکي وایي دوی دا معلومات کوي چې د تیر خالی پورز د دغه نښتې وجوهات سبو خو دوی زیاتوي دواړه په خبرو کې وران شول او وروسته پر یو بل ډزې وکړې. په دې اړه پلټنې لا هم روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له هغه ریپورتونو وروسته چې وايي امریکایي استخبارات 2002 کال راهیسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري، د جرمني استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي. په ډارک اسپیشل مجله کې راغلی دا خبر دا هم وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انګلا مرکل ته ویلي کچېرې دته دا معلومه و نو دا کار به یې ودرولې وو. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د بهرنیو کورنیو استخباراتي ادارو مشران به په امریکا کې لسپینې ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت له ادارې سره خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړې دی په یورپ کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو پر سر د واشنگټن او اروپایي ټولنې ترمنځ راپیدا شوې بې باوري د ترهګرۍ خلاف جګړې ته زیان رسولی شي. امریکا له خپلو اتحادیانو سره په تعلقاتو کې کړکېچ تایید کړی. بلخوا په واشنگټن کې د تیر خالی په ورځ په سلګونه خلکو د امریکا د الکترونیکي څارنې د دغه پروګرام خلاف مظاهره اهم کړي. په چک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د زیاتو سیټونو د نه ګټلو له وجې ائتلافي حکومت جوړوي. د جمعې او د خالد ورځو انتخابات خی مخالف کین اړخې سوشل ډیموکرات ګوند ته ټولو زیات رایې ګټلې دي چې د سره دوی په قومي اسمبلی کې 50 سیټونه وګټل. په چک جمهوریت کې د له وخت مخکې انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې خی اړخې حکومت د جون میاشت کې د سختو اقتصادي او مالي بدلونونو د عملي کولو او اداري فساد د تورونو له عمله ختم کړل شو. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې هیوادی تر 100% د یورانیم غنی کول بند کړی دي. سرکاري خبری اجانس ایرنا د خالی پورز د علاودین پروجردی لخلې ویلي دي د ایران اټومي پالیسی نه بدلیدونکې ده او تر 100% د یورانیم غنی کول دوام لري. پروجردی ویلي په جنیوا کې د دې میاشتې پر سر کې د خبرو په وخت دا غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق ته په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه ترې لرې کړل شي. هغه زیاته کړه دوی باید د دې خبرو د نتایجو لپاره انتظار وکړي. د بروجردی دې سرګندونو د ایران د پارلمان د غړي حسین نقوی حسینی هغه خبرې رد کړي چې د اکتوبر په 28 نیټه د ایران د پارلمان په ویبپاڼه کې خبرې خپرې شوې وې او لخوا ویل شوې وو چې ایران د یورانیم غنی کول ځنډولي دي ځکه نور تولید ته اړتیا نه لري. حسینی د جمعې په ورځ وویل د دې سرګندونې ناسمې خبرې شوې دي. او بل خبر دا په سعودي عرب کې یو شمیر خوځو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګیدلي بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټر وستلی او بیا د خپل د احتجاج عکسونه یې په ټولنیزو رسنو کې خپاره کړي دي. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکو فعالانو د خالی په ورځ تر لسو زیاتو ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واریدل چې فرخنده وزیر لوان نکول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دغو موضوعاتو جوړ شوی رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد د سیاسي ګوندونو مشران به له هغو پرمختګونو خبروي چې له طالب وسلوالو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کړي دي. بلخه د افغان ولسمشر ویان ویلي چې په لندن کې کېدونکې د پاکستان افغانستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزې غونډه کې به له پاکستان وغواړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هم د افغانستان په زابل کې تیره ورځ د پولیسو د یو کمانډان پر کور ځانمرګې برید وشو چې پکې څلورو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
څلور کسانو یو کس انفجار ځان ته ورکړی د دې ټیم غټ ته نور کسان هم دلته دي زموږ کشمیر قانون په دې تفتلاش دي.
او په جلال آباد ښار کې بیا د ځوانانو یوې ټولنې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان بابا پر افکارو او ویناو یو ورځنی انځوریز نندارتون جوړ کړ.
د باچا خان بابا انزور جمع دغه خبره چې جنگ مکوي مرسته وکي او بل سره د خیر خیګړي برخه کې کار وکي چې ځوانان راځي لیکوالان شاعران هغه دا خبره وکړي ول سو خپلوان او دوستان ته ورسه.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد د سیاسي ګوندونو مشران به له هغو ټولو پرمختګونو خبروي چې د طالب وسلوالو سره د امن مذاکراتو په لړ کې تروسه پوری کړی دي. د مشال ریډیو خبريال راته پسرانه سلام پښتونخوا خبرونه کې په دغه اړه دا معلومات راکړل.
تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړلو او څنګه چې تیر وختونو کې یو ټول ګوندیز کانفرنس شو او پاره کې دغه ټول ګوندونو حکومت ته دا واک اختیار ورکړی چې تاسو په ملک کې د امن په خاطر طالبانو سره مذاکرات چکم دي هغه شروع کړي. نو ولې په دغه لړ کې چودري نثار چې کله وزیر اعظم سره ملاقات وکړو په هغه مهال وزیر اعظم چودري نثار ته هدایت جاری کړل چې په دې لړ کې څومره هم پیشرفت شوی د ځکه چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې موږ له دا منډیټ راکړل شوی وو چې او ټول سیاسی ګوندونو دا خبره کړې و چې تاسو سره مذاکرات شروع کړئ. نو تر اوسه پورې چې کم حد پورې مذاکرات شوي دي یا طالبانو سره کومې رابطې شوي دي نو د هغې حواله سره څومره چې دا ګوندونه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړو هغه ټول دغه حواله سره خبر کړی چې آیا موږ تر کم حد یا مذاکرات شروع کړي دي یا څومره زموږ سره رابطې شوي دي ځکه چې د دې ګوندونو چې کوم مشورولي ده چې هغه موږ مکمل په رابطه کې ځان سره په اعتماد کې وساتو چې دا شان هغې ته هم احساس وشي چې موږ کم هم ګام اوچتونو په هغې کې موږ سره د برابر شریک دي او موږ د دې د اعتماد بغیر هیڅ مخکې ګام نه اخلي. دغه شان چودري نثار چې کوم په کراچۍ کې چې کوم آپریشن روان دی د هغې په حواله سره هم وزیر اعظم نواز شریف لکه دغه صورت حال نه خبر کړلو چې دا وخت کوم حد پورې آپریشن شوی او څومره کسان چې کوم دي گرفتار کړل شوي دي. ولې چودري نثار ته پرون نه دا کوم وزیر اعظم چې هدایت کړم د هغې وروستو چودري نثار چې کوم دی د مختلف ګوندونو مشرانو سره رابطو کې دی او هغوی ته په دې حواله سره مختلف چې کوم پیشرفت شوی د هغې خبرې اترې کوي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تېره ورځ دا خبره وکړله که ډرون بریدونه ونه درولی شو نو دوی به مجبوراً د ناټو سپلای بندولو فیصله به کوي، ځکه چې دوی حکومت ته دا اختیار ورکړی او مرکزي حکومت ته دوی ګوند هم چې تاسو طالبانو سره خبرې اترې وکړئ خو دوی تر اوسه پورې ډېر د سستۍ نه کار اخلي لګیا دی او دوی بالکل خبرې اترې نه کوي چې له وجې لګیا دی موږ په خپله صوبه کې مړي اوچتوو. نو په کار دی چې حکومت دې تیز شي او توندو دې وښي او دې خلکو سره د مذاکرات وکړي، که نه نو بیا مطلب مجبوراً موږ به دغه ګام اوچتوو چې دا شان زموږ په صوبه کې امن او امان چې کوم دی هغه راولو.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال چې د پاکستانی حکومت دغه اقدام په اړه چې وایي دغه هیواد د سیاسي ګوندونو مشرانو ته به له طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې د شو پرمختګونو حال ورکوي معلومات راکول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته لاړ شي. د افغان ولسمشر بیان ایم ال فیزی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو، له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکاریو خبرې وشي. دا څلور ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا مشرتابه په لابي هم پکې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي. پدېړاله کابل د احمد زبیر جمن رپورټ اورو.
ل ترهګری سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکارۍ جذبول د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د څلورمې درې اړخیز غونډې مهمه مسله ده. جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان کړل. جمهور رئیس کرزی به په دې غونډه کې د ګډون لپاره ډیر ژر لندن ته روان شي. نو موږ ویل په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په پروسې او افغانستان او پاکستان ته د اروپي ګډو امنیتي ګواښونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري وشي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مسلمان مخالفین سره د مذاکراتو موضوع، د ملاقات موضوع، د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه سره مخامخ دي، دوه سره څنګه
خغلی فیضی د دې غونډې دقیقه نیټه چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظم پکې ګډون کوي ونه ویله. نوموړي وویل لندن ته د افغان ولسمشر سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتاو د سولې د عالي شورا مشرتابه پلوی له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری دي. خغلی فیضی وویل پاکستان په دې وروستیو کې د افغان دولت په غوښتنه د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوش کړ، خو لا یې هم پته نه ده معلومه او د سولې له عالي شورا سره اړیکه نه ده ټینګه شوې. نوموړي وویل په راتلونکي غونډې کې به په دې اړه هم د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نوځاحت وختل شي. خغلی فیضی ول د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې د پاکستان رول مهم دی او په دې اړه به هم په راتلونکي غونډه کې خبري وشي. غوویل لکه څنګه چې په افغانستان کې حمله له پولي اخوا تنظیمي یو د وسلوالو پټنځایونو هم حل تدې، نو پاکستان د افغانستان په امنیت کې مهم رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تیری درې اړخیز غونډه کې پاکستان ژمنه کړې و چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یوې موافقې رامنځته کولو ته هڅې وکړي. خو کتونکې وایي د درې وړو هیوادونو تیری درې اړخیزې غونډې بې نتیجې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د راتلونکي غونډې نتایجو ته څومره هیله من دي، ښاغلي فیضی وویل دوی وایي ښاغلي نواز شریف دا په ډېره څرګنده ویلي چې په بېلابېلو برخو کې په خاصه توګه اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان وکړای شي له منځنۍ اسیا سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نو دا اړتیا چې احساسېږي او یا د ښاغلي نواز شریف دا درک دا ایجابوي چې د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپل صادقانه همکاري پیل کړي. د یادول وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان پلاوی به په لندن کې له ځینو برېتانوي چارواکو سره هم دوه اړخیز غونډې ولري. د جمهور ریاست چارواکي وایي په دې غونډو کې به له 2014 کال نه وروسته له افغانستان سره د برېتانیا په همکاریو او مرستو خبرې وشي. که څه هم برېتانیا ویلي له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره مرستو ته ژمنه ده، خو لا معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د همکاریو راجذبولو لپاره به پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي او کنه.
له کابل مو د احمد زبیر اجمن رپورٹ اوریدو. او 13 ورځ ما ذکر مهال د زابل په مرکز کې د پولیسو د کمانډان پر کور ځانمرګي برید وشو چې په کې سلور تنو پولیسو ته مرګ جوړ لوخته. چارواکي وایي ځانمرګي برید کونکي 14 دن کې توکي په پټکی کې خيو. زمونږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
ځانمرګې برید پرون مازدیګر په قلات کې د پولیسو د کنډک د قومندان پر کور شوی دی چې پکې په خپل ځانمرګې او یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور پولیس ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګې برید کوونکي چاودیدونکي توکي په پټکی کې ایښي وو او غوښتل یې د کنډک قومندان محمد آصف توخ ته د نورو خلکو په څیر د حج مبارکي ورکړي، خو پولیسو پیژندلې او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. محمد آصف توخ وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ په موخه کورته ورتلل چې پکې د ځانمرګو یوه ډله هم ننوتې وه. دی وایي دغه یو تن ځانمرګې په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندې نیول شوي دي.
په کرول کې ځان ته انفجار وکړي په ذات د اطمینان وړ ده. انشاءالله دوی څلور کسان وو، یو کس یې انفجار ځان ته ورکوي. زموږ له معلومات له مخې د دوی ټیم غټ ده، نور کسان هم دلته دي. زموږ کشفي ارګانونه تامونه ټول په دې تفتلاش کې ټول انشاءالله بیا معلومات.
د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یوه پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي.
سید شاه سکیم اوریدونکو د شنبه پر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپلو کې سره ولیدل. حاجی محمد محقق چې د عبدالله دویم مرستیال دی په دلیدنه کې برخه لرله، د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دلیدنه کې له ولسمشر کرزی سره د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو د واک پر سوله ییز انتقال خبرې کړې دي. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښایي د پردې تر شا د ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په نورو مسلو خبرې شوې وي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په رپورت کې.
په انتخاباتي ټیم کې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادۍ لړیو ته ویل د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې د انتخاباتو په شفافیت او په دې بهیر کې د حکومت په بې طرفۍ متمرکز وي. ښاغلی محقق وویل ولسمشر حامد کرزي په دې لیدنه کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو په ترسره کېدو او په کې د حکومت پر نه لاسوهنې ټینګار وکړ. ښاغلی محقق وایي په یوه ډېره دوستانه فضا کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وشو، د خلکو د خوښې له لارې د واک پر سوله ییز انتقال وغږېدو او پر دې مو خبرې وکړې چې ولسمشر باید بې طرفه واوسي. ولسمشر کرزي هم د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او دای روښانه وویل چې په انتخاباتو کې بل اسوهنه نکي. ښاغلی محقق ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو له لارو چارو پرته په بل کومه مسله خبرې نه دي شوي. نوموړي چې د پخوا په مقایسه د حکومت په وړاندې په نرمه لهجه خبرې کولې وویل دوی د دې لیدنې په وسیله وغوښتل چې په افغانستان کې دا مفکوره بدله کړي چې ویل کېږي اپوزیسیون او حکومت خپلو کې دښمنۍ او بدبیني لري. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادۍ رډیو ته ویل فکر کوي چې د دواړو خواو ترمنځ به د انتخاباتو د شفافیت ور اخوا نورې مسلې مطرح شوې وي.
عبدالله کولی شو چې دا په مطبوعاتو کې مطرح کړی و باوجود چې بار بار محترم کرزی صاحب مطرح کړی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوو، کوشش کوم چې شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي. دا اصل تحلیل ضرور نه و. د کرزی صاحب د عبدالله په منځ کې نور خبرې وي، یو نور تفاهم، یو نور مذاکرې، یو نور پیشنهادونه و.
د ولسمشر دفتر تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی او عبدالله عبدالله د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي چې په دغه ښار کې د لټون د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولی دی. د پولیسو چارواکو په خبره نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی او په یو شمېر بمي بریدونو کې لاس لرلی دی. په دغه اړه نور د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ ویلي نیول شوی تن شیخ عدل عزیز نومیږي او د لشکر جنگوي د وسلوالې ډلې غړی دی. د پولیس افسر په خبره نیول شوی تن له القاعده سره هم وخت په وخت اړیکې لرلې دي. د خالی پشپاله له مشال رډیو سره په خبرو کې ایس ایس پی منیر شیخ ویل دغه تن دوی د کراچۍ له بلوچ کالونۍ سیمې څخه په ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی او له ده څخه یې یو کلشینکوف او دوه لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي.
1993 میں جا کے ٹریننگ دی تھی
دی وای نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی. دی په اصل کې د حیدرآباد سند استوګن دی. هغه په کال 1993 کې افغانستان ته تللی و او هلته یې د بمونو جوړولو تربیت حاصل کړی و. د بیرته راتلو وروسته د ده د القاعده سره ډېرې اړیکې وې. ایس ایس پی منیر شیخ زیاته کړه چې دغه تن د پلټنې په مهال پولیسو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې مشر طلعت حسین ورته په کال 2000 کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د وجل شوی مشر بینظیر بټو پاکستان ته د بیرته راستنېدنې د هرکلی په قافله د حمله کولو ویلي وو. خو هغه وخت د دغه حمله څخه انکار کړی وو. د هغه په خبره د نیول شوي شیخ عدل عزیز دوه نورو ملګرو رضوان او عظیم په دغه حمله کې برخه اخیستې وه. یاد دی وي دغه حمله د کراچۍ په کارساز سیمه کې مخې ته راغلې وه. بینظیر بټو له یادې حمله ژوندی وتلې وه. خو د هغې هرکلی ته راغلي 140 کسان پکې وژل شوي وو. د جنوبی کراچۍ پولیس مشر وایي نیول شوی تن د روان کال د جولای په میاشت کې د سیند صوبې په سکر کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ترسره شوې حمله کې د لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. یاد دی وی له دې نه مخکې هم د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه د وسلوالو ګوندونو غړي او مشران نیول شوي دي. د شیخ عدل عزیز د نیولو خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په دغه ښار کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا تر اوسه په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي دي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د مدین سیمې پولیسو د یوې ماشومې جنۍ په سوره کې د ورکولو پر ضد کاروایی کړې ده او څلور تنه نیولې دي. په دغه اړه تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې ورو.
د سوات مدین پولیس تھانے مشر ایس ایچ او اختر علی مشال ریڈیو ته وای چې سورز وړاندې د مدین یوې اوسیدونکې طاهرې پولیس ته ارزي ورکړې وه چې د هغې خاوند دویم واده کړی دی او د بل خاندان سره په دغه واده شخړه راغلې ده چې وروسته مقامی جرګې دغه فیصله وکړه چې د واده په بدل کې به دوه جنکۍ په سوره کې ورکولای کیږي. نو د هغې خاوند اوس د هغې 9 کلن ماشومه سمیرا د بل خاندان 12 کلن هلک ته واده کوي چې دغه دې ته منظوره نه ده او دوی ته دې انصاف ورکړی شي. پولیس وایي چې د دغه مور پارځه پسندستی دغه کاروای وکړی شو.
د دې زنانه چې موږ بیان واغستو هغه چې د ښه خلاف دایداري کوله یعنی چې یو دغه خونه یې پکې ښه یې پکې لورو او یو پکې محمد دایم دی چې دې سوري په دې ځای کې دا یو اهم کردار ادا کړی دی او یو پکې ادیباس دی. ادیباس رو پوښه دی او دا بقایا څلور چې دی له بدري پرشي دی او عدالت کې دی.
د مدین یو اوسیدونکو او خیر خیګړې کارکون احسان علي وای چې کله دوی د دغه واقعې نه خبر شول نو د مدین کلی زیاتره خلک په دغه واقعې د خپګان سرګندونې کړې دي.
خلک هم په دې باندې ډېر زیات بد وای او مطالبه کوي چې حکومت دې سړي له فوري تور باندې بدې باندې سزا ورکړي. د سلورو 15 کالو ماشومې بدې کې څه قصور دی چې دا هغه د 9 کالو یو ماشوم ته ودول کېږي هغه په سوره کې ورکول کېږي حالان کې د هغې د تعلیم وخت دی د هغې د لوبو وخت دی.
پولیس وایي چې سوره کې جنۍ اغستون کې خاندان یو مشر پټ شوی دی او د هغه په ضد لټون روان دی او دغه ټولو ملزمانو سره به د پاکستان قانون مطابق عمل کولای شي.
د سوات نه د مشال ریډیو خبریالو او اوریدونکو نړیوال اقتصادي فورم په تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې پکې جنسیتي واټن یعنی د ښځو او سړیو د ژوند معیار ترمنځ توپیر تر ټولو پراخ دی. په هغه هیوادونو کې چې پکې جنسیتي واټن زیات وي هلته ښځې په سیاسي ټولنیز اقتصادي او فرهنګي یا کلتوري توګه له سړیو ډېرې شاته پاتې وي او د دې لامل دا وي چې ښځو ته د سړیو په څیر د پرمختګ موقع نه ورکول کیږي. په پاکستان کې هغه کومي موقع دي چې د ښځو او سړیو ژوند په معیار کې پراخه فاصله پیدا کړي؟ د دې جواب د فرخندې وزیر په دې رپورت کې ورو.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ورلد اکنامک فورم په نړۍ کې د جنسیتي واټن یا د ښځو او سړي ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورت کې په 1.3 ملکونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال 80 هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښه والی راغلی. آیسلینډ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې جنسیتي واټن تر ټولو کم دی. په دې لیست کې فنلند په دویم، ناروی په دریم، سویډن په څلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړو لسو هیوادونو یا ټاپ ټین کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې د ښځو د صحت خوالی په اړه په 137 نمبر دی او دا شان په تعلیمي شرکې په 129 نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په دویم نمبر تر ټولو کم یعنی 135 دی، چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي، په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي،
نو دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دې سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دې هم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاوېږي، ریټرن نه ملاوېږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه دی جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو، دا ډېر د افسوس خبره ده. او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته، او زما په خیال کې کنٹریبیوشن کا قدر نہ کو دیو سم سوک انسان نہ گڑی
دا د ورلد اکنامک فورم دا رپورٹ دا اهم وای په 2006 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په 132 نمبر وو او په 2013 کال کې 3 درجه نور هم وګرځید. بلخوا دغه رپورٹ ښایي په پاکستان کې د ښځو سیاسي پرمختګ د پخوانه ښه شوی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا گوهر وای د پخوانه اوس په ښځو کې سیاسي پوهه زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ہو رہی کافی دیر سے تھے اور تک کا خزیرا ہو گئی تھی نو اگر سرا سن سرے یو رات پارٹی داؤں نو دے اگے نمبرز زیادتی دے اگے تعداد تو ورکرز کی بم زیادتی ہو زما نظر کی چکم دے این پی دے بچا خان و اگر سوچ سرے چی شروع شوے دے نو دے خوشو دے پارا زیادتی فولو نزیادت این پی کے دے خزو بادشاہ خان 1947 نمخ کے دا خبر کولا کہ خزے ایکول ممبرز او ایکول پارٹنرز ان ایوری سفیر پارٹی کی ہم دکھ خبر راغلی دا کہ خزی ہم چرتا تو ونگونو کے بند کرنی نیدی.
د ورلد اکنامک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته شوې، چې دوی په صحت کې 96% او تعلیم کې 93% لریوالی لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدم کو د قبایلی سیمه خیبر دولتی ډیگری کالج زده کوونکي شکایت کوي چې دا ځل دوی ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ پر وخت نه دی ورکړل شوی او په سلګونه زده کوونکي له دغه وظیفې څخه بې برخې شوي دي. دوی وايي په دې وظیفه به دوی د داخلي فیس جمع کاوه او کتابونه به پرې غستل، خو دا ځل ورته په داخلو او کتابونو غستلو کې ستونزې پیدا شوي دي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې دا کال دوی ته تر اوسه کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی او د کالج خواوشا 1500 زده کوونکي د دې وظیفې څخه محرومه پاتې شوی دي. دوی وایي چې اوس ورته د کالج د داخلي په فیس ورکولو او کتابونو اخیستو کې هم مالی مشکلات پیښ شوی دي. په دې حق له د خیبر سرکاري ډیگری کالج یو زده کوونکي پښتون یار مشال رادیو ته وویل،
نن سبا چې کوم سکالرشپ ډېر غټه مسله جوړه شوې ده، تقریبا دا درې نیم یا څلور میاشتې چې کوم دی کار په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ واوختلې. نو دا سکالرشپ خو دې لپاره چې موږ کتابونه واخلو، ایډمیشن وکړو، دا کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي، ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دی هغه داخلونه او کتابونه محروم شوي دي. نو تقریبا څلور میاشتې وشوې دي باندې وخت په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي په وخت په ټایم باندې.
د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی دا غوښتنه هم وکړه چې د سکالرشپ روپی کمی دي، باید په دې کې اضافه وکړل شي.
دا 74 کې کالج جوړ شو دی او 74 نه دا پیسې چې کنه 2450 دي. نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایډمیشن کې اضافه راغی، دا چې په سکالرشپ کې اضافه راغلی وای، اوس خرچه زیاته شوې ده. یو کتاب 200-300 روپی کتاب دی، دا سه غي سره مثال داخله ده، کالج جامع دی، بوټ دی، نو دا سټوډنټان شته چې دوه پیسو ته ګوري. دا چې 5000 پرشي کنه، نو موږ ټول ان شاء الله چې ټول مسله ملکه کې په جامو مسله ده، که بوتان مسله، که کتاب مسله ده، که داخله مسله ده.
د خیبر سرکاري ډیگری کالج د زکونکو د غستون زمو چې کله د لنډی کوتل اسټنټ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله ته وړاندې کړ نو نو موړي ویل چې هغه به معلومات وکړي او د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره به په دې اړه خبري وکړي څو دا ستونزه هوار کړي. په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي هر کال د کالج او یونیورسيټیز د کوونکو ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکوي، خو د خیبر سرکاري ډیگری کالج د کوونکو وایي چې دا ځل دوی له دغه وظیفو به برخې شوی دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د وظیفو ټول پیسې ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د غرمې دولس نیمه بجې کېدونکو دی د فرخنده وزیرنا د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لی ټولو پارلماني سیاسي ګوندونو د طالبانو سره د خبرو په عمل کې پر دوی باور خوندلې. نواز شریف پرون د خاري پورس د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار ته هدایت جاری کړي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت وايي په لندن کې په کېدونکو درې اړخیز غونډه کې به د پاکستانی چارواکو نه د ملا برادر په اړه پوښتنه کوي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضی وايي پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو اعلان کړی خو د دوی ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې. تیر ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد آصف توحید په کور ځان وژن کې بریج شوې چې پکې خپل حمله کوونکو یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیس یې ژوبل کړي دي. په کابل کې د یو افغان او بهرني عسكر ترمنځ جګړې کې افغان عسكر وژل شوی او نړیوال عسكر ژوبل شوی دي. افغان او نیټو چارواکي وایي دوی د معلومات کوي چې د تیر خالی په ورځ د دغن خطي وجوهات سبو. له هغه رپورټونو وروسته چې وايي امریکایي استخبارات د 2002 کال راهیسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري د جرمني استخباراتي مشان د امریکا سفر کوي. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه هیواد یې تر 30% د یورانیمو غني کول بند کړي دي. په چک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د زیاتو سیټونو د نه ګټلو له وجې ائتلافي حکومت جوړوي. د جمعې او د خالي دورزو انتخاباتو کې کڼ اړخي سوشل ډیموکرات ګوند ته ټولو زیاتې رایې ګټلې دي او په سعودي عرب کې یو شمېر خزو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګېدلې بندیز خلاف د احتجاج په توګه سړکونو ته موټر وستلې او بیا د خپل احتجاج عکسونه په ټولنیزو رسنو کې خپاره کړې دي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په بلدیاتي وټونو لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې سپریم کورټ ته جمعه پورس د مختلفو درخواستونو د اوریدنې په وخت ویلي چې سن کې د 28 نومبر او پنجاب او بلوچستان کې د 8 دسمبر بلدیاتي وټونو وکړي شي. د غرنګ باد د وفاق او خیبر پختونخوا د وټونو اعلان په 3 نومبر کوي. اداري وایي چې بلدیاتي نظام د جمهوریت بنیاد ګڼل شي او ټول نړۍ کې د تلوي اهمیت ورکړي کیږي او هم د دغه ځایا ملکی سیاست د پاره ایماندار او قابل خلق مخک راځي. خو پاکستان کې په سیاسي او جمهوریتي حکومتونو کې پسنه سجول بلدیاتي وټونه نکېږي یا بیا دا د خپل واک لاندې راوستو د پاره کوشش کولې شي. البته په امریت کې بیا هم بلدیاتي نظام موجود وي. اداري اخر کې لیکي چې اوس سپریم کورټ د وټونو اعلان کړی دی او د دې د پاره نیټه هم ټاکلې ده. نو هیله ده چې په دې حکم به عمل درآمد وشي او د سره به وړې وړې مسلې د اولس په درشل حل کیږي او دوی به د خپل مسلو د حل د پاره د لری لری خارونو د چکرو تکلیفونو او ماليزیا نه هم بچي. د دې ترڅنګ د انګريزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټرایبیون او د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل اداري د سویګیس په مسله لیکي. اکسپرس ټرایبیون د پټرولیم د وزیر د خلی لیکي چې دا ځل به د ګیس بحران نور هم زیات وي او کیدی شي یوازې د اخلي پخلي په وخت کورونو ته ګیس ورکړي شي. خو مشرق ورسپانه بیا وایي چې د ګیس کپنو لخوا د سکیورټي فیس زیاتول اول سره نه انصافي ده، ځکه چې اول به دا نرخ 1.5 روپې د کال وو او اوس یې یکدم 4.5 روپو ته ورسولو. اداري وایي چې حکومت لخوا د دې پریکړې سره اختلاف هم کافی نه دی، بلکې پکار وا چې په اولس کې دونکو د دې ظلم مخنیوي کړی وو، ځکه چې عام خلک د وړاندې دینه د ګرانې پجرنده دل دی. اداري اخره کې لیکي چې باید حکومت د خپل شاهي اخراجاتو د پاره کم از کم کمپنی په دې عمل کې ځان سره شامل نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د نواز شریف دا خبره د ارزښت وړ ده چې نور یې باید هیواد له دوه مخه کار وانخلي. بلخوا برتانوي ورسپانه ټیلیګراف لیکي په افغانستان کې د پوځي افسرانو د روزنې لپاره یو اکاډمي پرانستل شوې ده چې دا ډیر ښه ګام دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د شاهین بنیرین اورو.
ڈیلی ٹائمز پخپل ادارې کې لیکي د امریکا د سفر نه په واپسۍ په لندن کې د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل اوس وخت راغلی دی چې موږ د تیرو وختونو د دوه مخیزه پالیسو او منافقت نه راوځو. اگر چې وخت په وخت پاکستانی چارواکو د دینه انکار کړی دی، ولې د ډرون بریدونو په معاملې د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مفاهمت په اړه دومره ثبوتونه دي چې په اسانه پرې څوک سترګې نشي پټولې. ورسپانه زیاتوي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو یو مثبت اړخ دا دی چې دواړو خواوو د یو بل په ستونزو د ځان د پوهولو او د هغې د هوارولو ژمنه وښودله. د انرژۍ او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د ملاقات اثر به مثبت وي او کیدی شي نواز شریف ته د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه سنسه اسانتیا ترلاسه شي. ډیلی ټایمز لیکي سره د دې چې امریکا ته د سفر پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې هغه د مالی مرستو په ځای د امریکا سره ښه تجارت غواړي، ولې بیا هم د تیرو وختونو پرنګ اوس هم د امریکا لخوا د پاکستان سره مالی مرستې د دې اړیکو یو مهمه برخه جوړوي. ډیلی ټایمز لیکي د دې هر څه سره سره افغانستان کې امن او د افغانستان نه د بهر ملکی ځواکونو د وتلو نه ورستو صورتحال د ټولو نه مهم اړخته او د ټولو خواو به زیارته اړتیا لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف په راپور کې لیکلي روانه ونې د افغانستان د امنیتی چارواکو د تربیت لپاره د وی اکیډمي پرانستل یو ښه ګام دی. د برتانیا په مرسته به په دې اکیډمي کې د افغانستان د ډیرو تکړه امنیتی چارواکو روزنه کیږي چې د دغه لارې د خپل هیواد امنیت ټینګي. د دې اکیډمي تنظیم د سندهارست غوندې جوړ دی او د داخلي لپاره پکې لزر کسانو خواستونه را لګیلی وو چې 200 کسان ترې غوړه کړی شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی په خپل رپورٹ کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو څیړونکو پر امریکا او نورو یو شمېر هیوادونو غږ کړی چې د ډرون بریدونو خپل پروګرامونو د غو د شفافیت په اړه وضاحت د دوی ته ورکړي. د دې رپورٹ تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو د امریکا او نورو هیوادونو نه د غي د ډرون پروګرام په اړه د نور شفافیت غوښتنه کړې او ویلي چې د ولسی وګړو د وجنې په اړه د معلومات په ترلاسه کولو کې د ډرون پروګرام پټ ساتل یو لوی خنډ دی. بن ایمرسن او کریسټوف هاینز چې د جمعې پر ورځ یې په ملګرو ملتونو کې د ډرون بریدونو په اړه دوه رپورټونه وړاندې کړي وو، په نورو هیوادونو هم دغه کړي چې ډرون بریدونه چې په کوم صورت کې د منلو وړ دي دغه وضاحت دی وکړي. ایمرسن وویل چې امریکا په نورو هیوادونو کې د ترهګرو پر ضد د ځینو ډرون بریدونو په اړه په دا ویلو سره وضاحت کړي چې دوی له القاعده سره په جګړه کې بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له دغو څیړنو سره اتفاق نه لري، خو ځینو بیا خپل دریځ واضح کړی. اجانس د ایمرسن په حواله لیکي چې هغه د پاکستان د حکومت لخوا شمیرې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوي چې د 2004 کال نه را پدې خوا په ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 2200 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې خواوشا 400 عام وګړي وو. خو ایمرسن وایي آزاد تصدیق مشکل دی او په پاکستان او یمن کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د امریکا د استخباراتي ادارې شمولیت د شفافیت په لار کې خنډ جوړوي. امریکا وایي چې په پاکستان کې د غي ډرون پروګرام د اغو ترهګرو ډلو پر ضد یو مهم هتھیار دی چې د پولي اخوا ته په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو بیا ډیر پاکستانیان داسې باور لري چې په دې بریدونو کې په غټ شمېره کې عام وګړي هم وژل کیږي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راپورته کوي او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو همکاري له ستونزو سره مخامخوي. هینس بیا پروانه ونې کې د بشري حقوقو د سر د ادارې او د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا د اغو رپورټونو چې پکې د ډرون بریدونو په قانوني توګه د کارولو په اړه پوښتنې د امریکا په غبرګون د خفقان سرګندونه کړې ده. د سپینې ماړې بیان جې کارني ویلي چې د ډرون بریدونو په اړه چې ګنې امریکا یې په سمه توګه نه کاروي د هیواد له هر یو اداو سره اتفاق نه لري. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي اقدامات تر قانون لاندې ترسره کیږي. اجانس ایمرسن د رپورټ په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن په دای هواد کې د ډرون بریدونو چې د امریکا او برتانیا لخوا کیږي په اړه دا منلي چې د نورو وسلو په نسبت په ډرون بریدونو کې لږو عامو کسانو ته زیان رسیږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو په انګریزي ژبه ورسپانې ډان کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ پر لائن اف کنټرول د پاکستانی او هندي پوزي سرتیرو لخوا پر یو بل د ډزو کولو مسلې د دې هیوادونو اړیکې بیا خراب کړې دي په لیکنه کې پر یادو دواړو هیوادونو غږ شوی چې د تاوتریخوالي د دغه پیښو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي په دې اړه نور له فرخندې وزیر اورو
ډان ورسپانې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه د لائن اپ کنټرول سره په تیرونیزدو اونو کې سوسوارې د ډزو تبادله وشوه او سپاید دواړه هیوادونه د دې مسلې د حل په اړه عملی کار وکړي ډان لیکي که د هند او پاکستان ترمنځ داسې پیښې دوام ولري نو دې کې شک نشته چې دا یوه لویه جګړه هم راپارولی شي او دواړو غاړو په دې تیرو وختونو کې داسې هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې ګنې دوی د یو بل پر ضد داسې پیښو ودرولو ته تیار دي د تیر زیارت په ورځ هم د لائن اپ کنټرول چې کشمیر په دواړو هیوادونو کې تقسیموي سره د ډزو د پیښو مخې ته راتللو دا مسله نور هم پیچلې کړه په نیویارک کې د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت یو بل سره د لیدلو پر وخت د خبرې فیصله کړې وه د دواړو هیوادونو پوځي مشران به په دې اړه نیغ په نیغه له یو بل سره خبرې کوي چې څنګه پر لائن اپ کنټرول د لسو کالو زړه د جنگ بندۍ لواسنامه مضبوطه کړي خو تر اوسه د دغه ملاقات لپاره څه نیټه نه ده اعلان شوې دان لیکي منموهن سنگ د چین د دورې نه د راستنېدو پر وخت په لائن اپ کنټرول د بدامنۍ په پیښو خپلې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل باید د نواز شریف په حکومت کې داسې پیښې مخې ته رانشي تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو د ملاقات تر اوسه په نه کېدلو مایوسي ښکاره کړه او زیاته کړه چې په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی دان لیکي دا وخت ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو حکومت تر اوسه خپلو پوځي مشرانو ته یو ښکاره پیغام نه دی ورکړی چې ګینې د لائن اف کنټرول پر سیمه د ډزو کول دي زر تر زره ودروي او پوځ دې بیرته ولیږي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه داسې پیښو ته د یوې وړې مسلې په توګه ونه ګوري بلکې د خبرو د لارې دې زر تر زره هواره کړي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی افغان چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهمه دي خدای چې د افغانستان د ملي ګټو ساتل ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري د ولسمشر حامد کرزی ویان د ایمل فیزی د شنبه پر ورځ په دې اړه ورسته له هغې څرګندونه وکړې چې په رسنیو کې د امریکایي سینیټر کال لیون له خولې وویل شول چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک وځنډوي له دې هیواد سره به د امریکا اقتصادي مرستې وځنډېږي نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي
ایمل فیزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي خو نوموړي یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ ښاغلی فیزی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې ورته مهمې دي خو د افغانستان ملي حاکمیت ملي ګټې او په دې هیواد کې سوله ورته لومړیتوب لري تر دې مخکې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیون له خولې چې په دې وروستیو کې کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي و راغلي و چې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند زر لاسلیک نه کړي له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیزی وایي چې افغانستان په دې برخه کې ځینې لومړیتوبونه لري
د افغانستان لومړیتوبونه نور څه
هغه د افغانستان کې سوله او امنیت تامین سي، د افغانستان ملي حاکمیت درناوی او سي تمام معنا، د افغانستان ملي حاکمیت خلاف رفتاری د بهرنیو ځواکونو لپاره تر سره نسي.
یمال فیضی زیاته کړه په کابل کې د امریکا سفارت تورته ویلي چې د سناتور لیون اعلامیه ناسمه تعبیر شوی او د نوموړي هدف لدی سرګندونو څخه دا و چې د دې سند د نه اصلي کېدو په صورت کې بل افغانستان سره هغه مرستې نه ترسره کیږي چې د دې امنیتی او دفاعي سند په چوکاټ کې بوي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ویل د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، بلکې د مرستو په برخه کې امریکا له افغانستان سره تر دې مخکې نورې نړیوالې ژمنې لري.
د امریکا ژمنې چې مخینه تعهدونه دي هغه د امنیتي تړون پورې محدود دي او د امنیتي تړون تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي دا دوی کومه پالیسي به
خغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې د شیکاګو او د بون په دویم کانفرنس کې امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې کړې چې په هغه کې د امنیتي تړون یادونه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیضی وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند ډیر کار شوی. په ځانګړې توګه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پترس کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په شمول ځینې برخې لا پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پرې دواړو لورو ترمنځ سلام نه ده شوی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، د خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد فلسفه د مخکخ باچا خان بابا په یاد یو ورځنی انزوریز نندارتون تیر ورځ په جلال آباد ښار کې ترسره شو. په دغه انزوریز نندارتون کې له هر انزور سره د باچا خان له پیغامه ډکې ویناوې هم ځړول شوې وې. په دغه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
دغه انزوریز نندارتون چې د ځوان انزورګر حمدالله ارباب په ګوتو جوړ شوي انزورونه په کې نندارې ته وړاندې شوي ول، په لسګونو تنه ننګرهار میشتي شاعران او لیکوالې نندارې ته وربلل شوي ول. د نندارتون جوړونکي حمدالله ارباب وایي چې په ولس کې د باچا خان د افکارو د خورولو په خاطر دغه نندارتون پرانستی دی.
د ختیځ ادبي بهیر د ملګرو په مرسته دلته دغه نندارتون جوړ کړ چې د باچا خان بابا انزور جمع دغه خبره چې جنگ مکوي روغه جوړه وکړي، مرسته وکړي، یو بل سره تعلیم وکړي او د خیر ښېګڼې په برخه کې کار وکړي، چې دا نوې نسل ځوانان راځي لیکوالان شاعران هغه دا خبرې واوري ویلې کې یو کلی ولس او خپلوان او دوستان ته ورسې.
پوهاند استاد مجاور احمد زیار چې لنندارتون څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باچا خان په ولس کې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې په عملی ډګر کې ولس ته ښوولې وي.
باچا خان د پښتنو د ژوند بهیر بدل کړی دی. د ویل د خپل اصلاحات ننګرهار
کې د ایپ سی او نړیوالې فرهنګي او ټولنیزې موسسې مشر عزت الله همدرد وایي که پښتانه د باچا خان په قول او فعل عمل وکړي نو له پرتو ستونزو به نجات عمومي.
نن موږ دا په لومړي ځل باندې مختلف ځکه ولیده چې په انزورونو کې د فخر افغان باچا خان هغه ساده او بسیط ژوند خودل شوی، بیا د دغه ډېری قوي ویناوي هم خودل شوی دي. که چیرته واقعا د په ویناو څو کملو کې نو پښتون قوم لکه څنګه چې سر لوړی دی همیشه به د تل لپاره سر لوړی پاتې شي.
ځوان شاعر اکمل ظاهر وایي چې له نندارتون څخه یې ډېر څه زده کړل او کوم پیغامونه چې یې ذهن ته سپارلي په خپل چاپیریال کې به یې تبلیغوي.
پاچا خان چې په خپل ژوند کې کوم مبارزه کړې ده، دغه مبارزې نه کوم واقعي په سم ډول استفاده وشي، دغه ستونزې او مشکلات به ټول حل شي. ځوانانو لپاره دغه سینندارتون ډیر مهم دي. دغه پیغامونه چې مان ولوستل، ما ځان سره واغستل، زه به خپل ټولنه کې له خلکو سره چې کینه سلم دا پیغام به زغوی تر رسوم.
دغه نندارتون د ننګرهار په علمي او ټولنیز مرکز میډیوتیک کې د ځوانانو په عمل کې ټولنې د خدیزه دبی بهیر په ګډه همکاري سره جوړ کړو، چې په لزګونو تنو شاعران، لیکوال او د انزورګری مینوال نندارې ته ورغلی ول.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلتور څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا او فاټا په زینو سیمو کې د ودونو او نورو خدایو پر مکول یو شمیر دودونو سره یو دا هم دی چې زوم ته خپلوان او ملګري هارون ورپغاړه کوي چې په پیسو او نورو توکو سنگار شي وي. په شبقدر او مومندو کې هم دا دود له پخواره هیڅ ژوندې پاتې شوی، خو نوې خبر دا ده چې د غاړې دا ډبل هارون اوس د پاکستان او روپیو پر نوټونو سربیره په افغانۍ او هغه هم خسته کول کیږي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټور.
په شبقدر او مومندو ایجنسی کې لپخوا څخه دا رواج دی چې د ودونو او شادیو په دسترو کې خلک د واده ظلمي تڅيري یا د غاړي هارونه وروړي او د مبارکي ورکولو په وخت ورته په غاړه کې اچوي. خو اوس مهال دا څيري د پاکستاني روپیو د نوټونو سربیره په افغاني نوټونو باندې هم شایسته کول کیږي. د څيرو خرڅونکو دکاندارانو وایي چې یو خو افغاني نوټونه ښکلي دي او بل دا چې په زړېدو باندې هم خپل رنگ نه بایلي. جواد الله نومي یو څيري خرڅونکو دکاندار وویل چې زر افغاني ورته په 2800 پاکستاني روپی ورکړل کیږي او هغه په کلاس فیصد خپل ګټه هم باسي.
مونږ پکې افغاني لګو 85 پکې خلک غواړي، ډالر هم خلک غواړي او پاکستاني خواسم دا لزګونو شلو والا لوټ چلیږي. پنجاب خواسم نشته حکومت ختمه کړي ده. پاکستاني لوټ څه کم دي، دا خل راغلي دي او د دې رنگ سور دي او شو شیم ډیر ده. چې زړې هم شو ما قرنګي وي رنگ باندې پری دي. دا خو مونږ د پیښور نه وروړو. مونږ له 300 روپے کاپی راکې په 280 په 300.
د شبقدر یو ځوان اوسیدونکو شاهد خان چې د افغاني نوټونو څیره یې اخیسته ویل چې د افغاني نوټونو څیره د واده د ظلمي په غاړه ډیره شایسته ښکاري او بل دا چې د هر ننداره کوونکی پام راوړي.
دا بس دا یو خو ارزان دي کنه او بل شو شه زیاده را خشته ښکاري. کوسه پاکستاني چې 300 روپو والی وړه سیروي، افغاني 300 روپو والی خو غټه سیروي خشته سیروي. دا افغاني یو په 3 روپې دونی می کې چلیږي، دا پاکستاني هو لګي 100 روپو لوټ دی. چا پکې شل لوټو لګي دا پکې لګت دا غي حساب ولګي ډیر ښکاري. او عدل اعظم 500 روپو سیرالم، افغاني چوالم غټه و می خشته بمي.
تر دې وروسته چې مکلل یو بل دکاندار جبران سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې افغاني نوټونه په یوه یو افغاني کې هم پیدا کیږي، نو هغه د کم قیمت سیره په ډیرو افغاني نوټونو ډک کړي چې د سیره ډول او سنگار پر لا زیات شي.
افغاني خلک په دیولو چې دینه سیرم خرازي او دا روپی روپی نو غنه تر دې سیره دي. ډیزاین هم خسته جوړیږي، دي کوم جوړیږي خو هغه کې پیسې ډیر راځي کنه. ال فسیره غنه ښکاری نو سړی شوشانه کمیو سړیم په خخ کاری مونږ سره لزګونانی او افغاني د غروپی لوټ راځي.
سپینجری نور محمد کاکا چې د پوری غاړې ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سره تعلق لري او دا سات په یک غون مومند ایجنسی کې وسیږي، په خپلوانو کې د یو ظلمي دواده لپاره سیر اخیسته. نو موري مشال رادیو ته وویل
دا افغانی سیری زمنګ د خپل وطن جامه ده او دا زمنګ ډیره فخیږي. دا افغانو سیری دا ډیره خوشور کوي او ډیره خرنګ دي. نه نه ګرانی نه خود روپو قیمت ته وایي، روپو خپل قیمت ته لاس نه ورکوي وایي. دا خپل اخواري مزوري لشل دي شپې وچه ته وایي 500 روپۍ په خپل مزوري واخلي. هیڅ کوم د دې لپاره نه کیږي چې روپۍ پر روپۍ بدلي.
په خاچ به په پاکستانی نوټونو کې د یوې او دوو روپو نوټونه ونه اکثره چیرې به لکلدار څخه جوړېدلې، خو اوس چې په پاکستانی نوټونو کې تر 300 روپو کم نوټ نشته نو د چیرې دکاندارانو د پاکستانی نوټونو سربېره افغاني نوټونو ته هم مخه کړې ده.
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فن کړې څکه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د پښتو ژبې فلمونو هدایتکارانو جوړونکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په خیبر پښتونخوا کې د نوې سینماګانې جوړې کړل شي د دوی په خبره د فلمونو صنعت په دې وروستیو کې ډېره وده کړې ده او که حکومت نوې سینماګانې جوړې کړي نو نه یوازې به د صوبې اقتصاد ته ګټه ورسیږي بلکې ډېرو خلکو ته به د روزګار نوې موقع هم په لاس ورشي د پښتونخوا د فلمونو جوړونکو دا غوښتنه پر داسې وخت کړې ده چې په دې صوبه کې وخت په وخت وسلوالو ډلو پر سینماګانو حملې کړې دي له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري
د پښتو فلمی صنعت سره د تړلې ډایرکټرانو پروډیوسرانو او اداکارانو غوښتنه ده چې دا وخت یوازینې د پښتو فلمونو صنعت ته چې روان دی خو په خبر مردان او نورو ښارونو کې سینماګانې وران کړې شوې دي نو باید چې حکومت په خپل سرپرستۍ کې سینماګانې جوړې کړي نو دا رنګ به یو طرف ته ولسته د تفریح موقع په لاس ورشي او بل پلو به د حکومت اقتصاد ته هم ګټه ترلاسه شي مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور نه د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک اسیف الله ویل
مردان ختم شو زمونږ بونو ختم شو کوات ختم شو دا ځنی ماګانی ختم شي پکار دادی لکه څنګه چې انډیا انډستری او خیره غټه انډستری او د حکومت هم چې سرپرستی کوي زمونږ حکومت خو بس خاریه سي هغه برای نام یو دغه وی کنه زه د تدا وې مچ دی دا ځنی ماګانی پخپل جوړی کې او ټیکادارانو لیور کې پخپل نه چلی د میاشتې دا غینه چې کم دی دغه کوي کوله کدا د چې دا ټول زه پکې خبره کوم هغه پښتو یو شاعر یو ټاپا ویلی دی چې مشر غلوی کشر غلوی کوئی دا فیصله د غل دغلا به سو کې چې د دې خپل فایده پکې نه کوو سره خو یې ما کوله کدا د چې عوامي سره یې ما نو چې کله دا چې فلم ریما تلار شمه او عوام د غین وغي د دانانو دا مطالبه کوي چې را کني ماګانی ورس روز باندې چې ختميږي دا به سکیږي
همدار اسکل چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو نامتو ستوري اسف خان نه پدی اړه پختل نو هغه هم د ملک اسف الله د خبره تایید وکړو او وی ویل د پښتو فلمونو او ډرامو لیکوال صحافي او شاعر یونس کیاسی هم مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې که یو پلو د امنیت وزه خنه ده نو بل طرف ته د سینماګانو مالکانو د تجارت په غرض خپل سینماګانې په پلازو کې بدلې کړې باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پام راوګرځوي نوموړي زیاته کړه کله چې مشال ریډیو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو د دې غوښتنې جوابول لپاره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا کوشش باوجود وسره رابطه ونه شوه
بتاوی کتاوی چود اود نو مرشما یا قربان چ سر زماوی زماوی سنگم ستاوی نو دا وخت په انتظار م لا بشی ولد چنار
کی پور بل مالی دل سار پٹ خندل ولد چنار ٹکی پور بل مالی دل سار پٹ خندل ولد چنار ٹکی پور بل مالی دل سار پٹ خندل یمر گرو داوا اراد جنت یمر گرو داوا اراد جنت ترگو کی حیا واز کی محبت یمر گرو داوا اراد جنت یمر گرو داوا اراد جنت پردی بہار مکھ لک گل والی دل سار پٹ خندل اراد شنار ٹکی پور بل والی دل سار پٹ خندل Thank you.